یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه او ښه چارې د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې یو راپور وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو سره ژمنه کړې چې که د دوی د واکمنۍ په ټینګښت کې مرسته وکړي نو افغان طبیعت به ورکړي. د هم د طالبانو غبرګون:
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په غزنی کې یو شمېر ماشومان د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. او په کونړ کې بیا خلک شکایت کوي چې د افغاني ارزښت اوچت شوی خو نرخونه نه دی رالوېدلي.
چې ډالر ختلې ریټونه جګ شوي دي، بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټیږي. اوله دغه سی ګران دی په 3000 او په 2500 روپۍ بوري ده.
په دوه منی مای کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او له دې هېواده یې غوښتنه کوله چې د امریکا کنګل شویشته د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. بشپړ خبرونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکو وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړی او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکو وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لري کړی او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړ چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنگټن تر اوسه د دغه شتمني له آزادولو ډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک مسوده له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کول. یو ډیپلوماټ چې نه غوښتل نومې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو د رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شویو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې چین چې د امریکا له بندیزونو سره په اصل کې مخالف دی، په تدریجي ډول د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو سره یې هم مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبې سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. دغه دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي انسان تښتونکو مقاومت کاوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو سرتیری ووژل شو. طالب چارواکو ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې هم د بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوی چې پایلې پرون دوشنبه خبرې شوې دي. په سروې کې ویل شوی د طالبانو پر اتک د رسنیو 43% خزینه کارکونکو خپلې دندې پریښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېرې د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویل د تیر اوړي په مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بی پولی خبریالانو د راپور په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له خپله اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 83% او مایکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او ورزو لمړی موضوع ته. په کابل کې نن سلګونه کسانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. دوی ګواښ وکړ چې بېوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. امریکا د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت غوښتنې رد کړي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل راکوي. زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې په کابل کې زمونږ له خبریال سره زمونږ اړیکه وصل کی. فکر کوم چې مونږ زمونږ خبریال په کابل کې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. بله، مهرباني وکړئ.
اکل سم نن په کابل کې سلګونه د دې خار وسیدونکو د هغه څه پاړه باندې چې د افغانستان شتمنی بولی او امریکا کنګل کړي د دوی د خلاصېدو غوښتنه وکړه او د یو لاریون پر مهال باندې وویل چې دا پیسې چې دي دا د کوم حکومت نه دي، نه د پخوانی حکومت او نه هم د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د دوی په وینا باندې چې دا د افغانانو پیسې دي، د افغانانو شتمنی ده او باید دا پیسې امریکا ژر تر ژره راخوشي کړي. تکل صاحب دغه لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې کچيري امریکا دغه پیسې راخلاصي نکي او دغه پیسې ازادي نکي، نو یو فقیر افغانستان چې د ټوله نړۍ ته پستر غواخ باندې بدلیدل شي او د افغانانو دغه ملي تمانی باید دوی برمتنه کی. دوی دغه شان له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کی او د دې هیواد د اقتصادي بشري ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. خاغلی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
او ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا دی افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لارینونه پراتونکو کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل کیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
تکل سے په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچا چې د اوج تر رسیدلې ده همدا اوس میلیونونه انسانان د رسمي راپورونو په اساس باندې دا بیکاره شوي دي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان دغه 9.2 میلیونه ډالر چې دي د دې کنګل کېدل چې دا بل هغه ستونزه ده چې د دې سیمې د اوسیدونکو دغه شان د طالبانو د حکومت په وینا باندې چې د افغانستان وضعیت البته اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې له دینم طالبانو بار بار غوښتنه کړې وه چې دا پیسې باید آزاد شي، خو په وروستۍ مرکه کې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي د دې پیسو په اړه باندې وویل چې یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې تر اوسه پورې د لاسرسي وړ نه دي او دا بندي دي. هغه دا هم وویل چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په کابل کې سلګونه معترضو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له متحدو ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ دې آزاد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو راپور لمخې له پاکستانه زرګونه وسلوال او طالب پلوي افغانستان ته اوښتي څو د طالبانو د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینو وایي په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبان دا راپور ردوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنۍ حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ دا راپور په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15,000 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکلي دوی ته وړاندیز شوی که وغواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپلو لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نو ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي تر څو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو د طالبانو حکومت د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته دراغلیو افغانانو د ادعا پاره څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله پونوم دی وز د کون کې لقول چې پاکستانی مدرسه کې زده کړې کړې لیکي څه کال ډیر زده کون کې مخ کې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. دته په خبره څه کال مولایانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تل په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندې ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تور راو. لواکاله ریکل شوی جمهوریت غنی د جولای په 14 د مرکزی او سویلی اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی و ویلی وو وروستیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. له پاکستانه افغانستان ته د اوختو طالب پلو په اړه داسې مهال دا راپور خپریږي چې ډیری افغانان د پاکستان په اړه د طالبانو د حکومت په دریز نیوکې کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر هغه هغه محل نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته ولاړ او د سمیع الحق له زوی سره یې وکتل. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پیل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپې په پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې یو شمیر ساختماني، لوجستیکی، صنعتي او سوداګریز شرکتونه له تمویل کوونکو ادارو او د افغان دولت له وزارتونو سره د خپلو مالی ستونزو د حل غوښتنه کوي. د وطن ساز شرکت مسؤول حاجی عبدالواحد نن ازادي رادیو ته ویل دغه شرکتونه چې شمیر 1500 شرکتونو ته رسیږي له تمویل کوونکو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. دی وایي چې وړاندې لدی نړیوال بانک بهرنیو مالی ملاتړ کوونکو ادارو او بیلابیلو دولتي ادارو ورسره ژمنه کړې و چې د پروژو په بشپړېدو سره به د قرارداد پیسې ورکړل شي. د حاجی عبدالواحد په خبره یادو شرکتونو د سرک، ښوونځیو، ودانیو، دولتي ادارو او امنی قمندانیو د ودانیو جوړولو په برخه کې پروژې مخته وړي او د ځینو هغو کار لا په خوا بشپړ شوی، خو لا تر اوسه هیڅ یوې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ یو اندازې یادې پیسې د طالبانو پر حکومت دي او نورې پر مرسته کوونکو بهرنیو ادارو او نړیوال بانک پاتې دي. د افغاني سری مشتي ټولنه د چین هیواد لخوا له دغه ادارې سره د څلور کانتینره طبي مواد او لمرستي خبر ورکوي. د افغاني سری مشتي ټولنې بیان نوراغا صاحب زادانن ازادي رادیو ته ویل په دغه مرسته شوی توکو کې د ایکسری ماشينونه، د ټلویزیونی معایناتو ماشينونه، د زړه ګراف ماشين، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. خغلی نوراغا وایي چې د طالبانو له حکومت وروسته لیا د ادارې سره د چین درې مجو په مرستي دي. هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل چې یاد وسایل او ماشينونه به چیرته په کار اچول کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغاني، یو یورو 112 افغاني او 90 پوله، یو سعودي ریال 28 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 128 افغاني او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغاني، زر پاکستانی کلداري 1502 افغاني او زر ایراني تومان 3 افغاني او 15 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر ل رالوېدو سره بیرته نه درټی ټکړي. دوی وایي کله چې تیرونی د ډالرو ارزښت په بے ساري کچه لوړ شونو د خوراکي توکو بای هم ورسره لوړې شوې چې د کار خلک لګنو ستونزو سره مخامخ کړل. د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کېده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاس نیولې او اوس د اسداباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وای له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بای او لوړوالي د ولګي سره مخ کړي دي. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړيږي او چې د افغاني ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سید ایتیم دې پلاړ شي چې ډالر خطلې ریټونه جک شوی دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټیږي. کارونه نشته. اوله دغه سی ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بوري ده. میوه دغه سی ګران ده، سبزی دغه سی ګران دي. ټول خلک نار نه ور ناشتي. نو دا درې مورز د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړی په وړم کور می غټه شل 15 کڅه بیګام یوای وچه پټی د تریخ شي سغړی ګورم راسنش.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وای
چې دکاندار نه سودا پښتنه وکړو چې وروره سودا را کاغه سودا یو په پنځه باندې وای ولې وروره ډالر جګ شوی چې دا یو چانغه چپیا کاخلې مله وای ډالر جګ شوی دی. داسې خلک زموږ په کلی او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګینه هلاک او تبا دي چې اور د خزو کالی رایستلی دي چې اور بشتری رایستلی دي سرکونو تاغم دي څوک ناخلی پیسې نشته مزدوري نشته دي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین به وای د نرخونو کنټرول لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی درې نیم زره تختلی و منګ ولا ریټ ټاکلې 3000 روپۍ قزاقي وړه چې دي دا 3000 تختلی و منګ ولا ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته سپیشل وړه چې دي دا 2300 تختلی و منګ ولا ریټ را کنټرول کړي دي 200 روپۍ دغه دغه دي غوړي چې دي دا 2000 تختلی و ریټ مولا را کنټرول کړي دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه شات یا اصل تولید شوي او همدارس په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودې په حال کې دی. د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکي وایي چې د کندز هوا د شاتو د پالنې لپاره مناسبه ده او ځکه نو په دې ولایت کې د شاتو د مچیو صنعت هم د ودې او پراختیا په حال کې دی.
کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي.
قطر منوریدونکو دا موضوع مو په یو تفصیلی راپور کې راخیستی ده. پورا راپور نن د ازادۍ راډیو د 4 بجو په پښتو پروگرام کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
په غزنی کې ډیرو ماشومانو زده کړې پریخي او مزدوري کوي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له کبله د غزنی یو شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی. د هغه ماشومان دي چې له دې مخکې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس یې زده کړو ته شا کړې ده.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ مخ لاسونه او کالي لړلې دي، دای پښنه یخ د شارپ واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان شاوخوا 15 کاله عمر لري، وای پلارې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لستنه کورنۍ ورپسې ده. نو موړی وای د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وام ټولګي کې خپل زده کړې کولې خو اوس یې شوونځای پرې شای دی. د وای د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوې ده. یو کس نسی کولای چې د کور تر وده ووزي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
ما مشکل ده که زه اوس کار ونه کړم، کور کې مو ډوډۍ شه نشته، کور کې مو یو څوک نشته چې مونږ ته ډوډۍ راکړي. بیا نو مکتب ته خانم چې زه مکتب وایم، بیا کور کې څوک نشته چې مونږ ته روزي راکړي. غریبان له ډېره غریبۍ نه ټول پډریان شي، له چاسیان شي، له دې خانو له دې حکومت څخه هیله لرم چې مونږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیرای ماشومان په دغه حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومان ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپل زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی، دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې ایښی دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې د حکومت په ځل شوی دی، موږ ډېر خراب ده، موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته بیکار دلته څوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي، د سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو، موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسي دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د ازادي راډیو د نن ورځې د غرمنۍ خبري مجلې په ورستیو څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو
محمد همدرد لغمان ازادي راډیو ته دا پیغام بریدم په دې هیله سینا شریکي. دا کوم کانفرنس د اسلامي هیوادو په د پاکستان په قربتوب او د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي او یادې ارسو یادا په دې کې شک نشته چې پاکستان د اسلامي امارات سره رښتینی همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې موږ به پرمختلل حکومت او پرمختلل افغانستان ولرو، او کچیرته د تیر په شان دوه مخې پالیسۍ ته دوام ورکړي نو په دې کې بیا هم شک نشته چې موږ به لري حال نه پسې بدتر حالات سره مخ شو، هم حکومت او هم ولس. والسلام په احترام.
زدا میرے متکی تا ویای ما چې سالر میا شته وته جناکه تا خزر تا سبا کولینا نه خلصاوه مکتب نه خلصاوه دا به ته ضرور خلصاوه د خلک مونده از زاب تراوه د خلک مونده تنگس تراوه دا به ته ضرور خلصاوه ضرور دعا مده خبره دو چې بیره خبره دو تو سیدو کلمات پلیکل تر کیلومتر نوم قربان شما بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې میګوالین شایده خدا دغه د درې رنګ بیرغ کوم دی دغه په چاپر تړاو نه لري دا کې جماعت قسم دی دا د افغانستان یو زیړ نشان دی دا درو خوستای دی دا ولتا تر خلوند کړای دی یدا فرام ته زید کې دومره زیدی خلک همونه ولې دلیر یا پیګای نه یا پکاس کای په دغه مونږ به ونه راځي تندر پرین شرمده نه چې د درې رنګ بیرغ تر لوند نه ونوس ګوخای نوست بیرغ نه و په دروازه لور دا دومره ملکینه د والو پر رسمیت نه نه پېژني ولې په افغانستان خلک مونږ ته تنګ اتراوي په ځون مونږ ته اتراوي خو وټه ته مان نه لای چې ته طالب یې میخه او خاخم یې خو ستی ته دغه چاره دغه مکتب خلاص کا د بیرغ و منا دغه میډیا چې دو دغه خلاص کا دوه ما د خبر درته کوم چې کته افغانستان ابو داوی نیر ملک سرا کمپانی رو وغوړه په افغانستان کې داسې مدني نه دي داسې کوري نه دي هغه شتات کوي ذخیری دي هغه شتات کوي بندي نه شتات کوي د اوبه چې منځکه عبود شي په سلام په احترام